یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننې غرمنۍ خبری مجلې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم په دې نیم ساعت خبرونه کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر نوې څرګندونه
موږ په بیلابیلو سیمو کې چې د طالبانو تر برید لاندې دي د دوی د جنایتونو شاهدان یو.
امریکا او برتانیا طالبان په سپین بولدک کې په بشری جرایمو تورن کړي.
که څوک تشویش لري بشری نهادونه او حقوقي ادارې رسنۍ سیمې ته پلټون لپاره راتللی شي.
د جګړو اقتصادي اغیز د کندوز نامتو خټکی او هندوانې بازار نه لري.
حاصلات ښه دي خو بای نهسته بازار نهسته. دا یو ډاکټر هندوانې 2000 روپۍ موږ ته نه پاتې کیږي پیره کې راوړل نه.
او په نړیوالو مسایلو کې
درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې به د ولسمشر پتوګه د ابراهیم رئیسی د لوړې په اړه جزئیات واوري.
نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمایي کې د 25 دقیقې اونیز بحث خبريږي. خو لمړی خبرونه واوري چې احمد شیبر چمتو کړي.
افغان ځواکونه په جوز جان کې د لسکونو طالبانو د وشلو ادعا کوي او وایي چې په لشکرګاه کې د طالبانو له لوري د زندان د ماتولو برید شنډ کړی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي که افغانان سوله ونه ټیلوي بلې دوامدارې جګړې سره به مخامخ شي. او ابراهیم رئیسی نن د ایران د نوي ولسمشر په توګه لوړه کوي. د خبرونو تفصیل شاهین 209 هم قولی اردو وای د شبرغان پر شارې د طالبانو حمله شاته تمبولې دي. لا تیر شپې تر نن سهار د جوزجان د مرکز شبرغان شاوخوا سخت جګړې وي. د راپورونو لمخې طالبان هڅه کوي چې د جنوب او ختیځ له لوري د شبرغان شار ته ننوځي. د قولی اردو 209 هم شاهین ویاند محمد حنیف رضایی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو پر ډلو د شبرغان په جنوب کې د حسن تابین په کلی کې او د دې شهر په ختیځ کې د صوفي قلعه په سیمه کې بمباري شوې ده چې د طالبانو د درې قومندانانو په ګډون د 250 کسان وژل شوې دي. شغل رضایی دا ادعا هم کوي چې د دې هوایي بریدونو پر مهال د طالبانو 13 تنه ټپیان شوې دي. طالبان ادعا کوي چې د صوفي قلعه سیمه یې نیولې ده خو چارواکي دا ادعا بے بنسټ بولي. په هلمند کې پوځي چارواکي وایي چې د لشکرګاه زندان د ماتولو لپاره د طالبانو هڅه شنډه کړې ده. د 215 مایبان قولی اردو قمندان جنرال سمی سادات خبریالانو ته وویل اوس طالبان د محبس را شاوخوا سیمو پښه شوی دی.
من سهر وختي طالبانو د لشکرګاه پر محبس باندې کوشش وکي چې حمله وکي. څو دانې مینونه هم د دیوال شاته انفجار کړل خو هیڅ ونه سکولای چې محبس ته داخل سي. طالبان له تمرس ولا مړیم پراته او شکست وخوړې ولاړه.
په لشکرګاه کې له پرون رئیس طالبان او افغان ځواکونه په جګړه بوختي. دفاع وزارت مرستيال ویان فواد امان پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی چې د طالبانو په ځیر عملیات پیل کړی او ادعا کوي چې له پرون راهیسې واویا تنه وشلې دي. د لشکرګاه یو اوسیدونکو د نوم نشودو په شرط ازادي راډو ته وویل چې دوی جګړې اندیشمن کړی او په کورونو کې بند پاتې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي که افغانان سیاسي جوړجاړی ونه کړي له وی بلې دوامداري جګړې سره به مخامخ شي. زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل د افغانستان دولت او طالبان باید دواړه د هیواد ملي ګټو ته پر شخصي هغو لومړی توپ ورکړي.
مذاکرات سوله کې بعد از امضای موافقتنامه
د سولې خبرې چې د هوکړې لاسلیک وروسته شروع شوه لازم پرمختګ نه دی کړی. دواړه لوري ډېره هڅه کوي چې له پوځي لارې ستونزه ورکړي. اوس هغه وخت را رسیدلی چې رهبران د جګړې د حل لارې پر ځای خبرې جدي کړي او لومړی توپ د تور کړی چې وي هوکړې ته سره ورسیږي.
په سرعت بیشتر ورزیدن به یک موافقه را اولویت بتن.
خلیلزاد زیاته کړه د جګړو دوام یوازې افغانانو ته زیان نه رسوي او بل کومه ګټه نه لري. نوموړی دا څرګندونه داسې مال کوي چې طالبانو په هرات، کندهار، هلمند او یو شمېر شمالي ولایتونو کې جګړې زیاتې کړې دي. د هرات ښار اوسیدونکو تیره شپه په ناببره توګه د الله اکبر په ویلو د امنیتي ځواکونو ملاتړ څرګند کړ.
الله اکبر! الله اکبر! الله اکبر!
هراتان ماسوتن محل د خپل کورونو بامونو ته پورته شول او د امنیتی ځواکونو په ملاتړ او د طالبانو پر ضد شعار نور کړل. دا اعتراض داسې مهال کېږي چې د هرات ښار په څنډو کې له تیرو شاوخوا شپږ ورځو راهیسې د طالبانو او امنیتي ځواکونو جګړه روانه ده. د هرات د حوزوي روغتون سرطبیب محمد عارف جلالي ازادي راډیو ته وویل چې له دې جګړو وویشت مړي او نږدې 200 ټپیان روغتون ته وړل شوي چې ملکیان هم پکې دي. د امنیتي ځواکونو په ملاتړ د هراتیانو نوی حرکت د لوړپوړو چارواکو لخوا په پراخ ډول ستایل شوی دی. محافظه‌کار ابراهیم رئیسی نن د ایران د نوی ولسمشر په توګه لوړه کوي او د محافظه‌کار ولسمشر حسن روحانی پر ځای ټاکل کیږي. د روحانی لوی لاس تراوننه په 2015 کال کې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ اټومي تړون و. شپېته کلن رئیسی به سبا د پارلمان مخې ته هم د لوړې مراسم ترسره کړي او بیا به خپله کابینه پارلمان ته وړاندې کړي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اورېدلی شي. او روسي خبردا چې د اوکراین پولیسو نن وویل چې دوی د بلاروس د فعال ویتال شیشو د مشکوک قتل قضیه څېړي. د ویتال شیشو جسد په پلازمینه کیف کې خپل کور ته نږدې موندل شوی دی. د شیشو غیر دولتي مؤسسه په اوکراین کې د بلاروس کور په نوم د بلاروس له هغو خلکو سره چې د الکساندر لوکاشنکا د رژیم له ځورونو او زور زیاتی څخه تښتیدلې دي مرسته کوي. په بلاروس کې د 2000 کال په اګست کې د ولسمشری تر انتخاباتو وروسته چې په کې لوکاشنکا د شپږم دور لپاره بریالی اعلان شو، پراخ مظاهرې وشوي او دا مظاهرې د لوکاشنکا له لوري سختي وځپل شوې. ویتال شیشو پرون په کیف کې ورک شو او نن د کیف په یو پارک کې د دمړی راځوړن پیدا شو.
خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر وی پانه کتلای شي. د ازادۍ رادیو د وی پانه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. په دې خبری مجله کې ز احمد تکل ستاسو کوربایم او تخنیکی لارخونه قادر جلالوف کوي. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو لخوا د توتريخوالي د دوام په خبرګون کې ویلي ک دا ډله په همدې ډول جنایتونو ته دوام ورکړي نو هیڅ غوښتنه به ونه منل شي. انټونی بلینکن ویلي طالبان غواړي په نړیواله کچه په رسمیت وپیژندل شي او مشران یې له تور نوملار نه ووځي، خو زیاتوي چې که دا ډله خپلو جنایتونو ته په همدې ډول دوام ورکړي نو له دې غوښتنو هیڅ یوه یې د عملي کېدو نه ده. دا په داسې حال کې ده چې پرون په کابل کې د امریکا سفارت ویل طالبانو په سپین بولدک کې د غچ اخیستنې په نوم لسګونه ملکیان وژلې دي. بلې خوا ملي دفاع وزارت وایي امریکایي عسکرو په هرات او لشکرګاه کې پر طالبانو هوایي حملې کړې او د ډلې ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر طالبانو ته خبرداري ورکوي که دا ډله تاوتریخوالي او همدا ډول جنایتونو ته دوام ورکړي هغه وختنې چې له نړیوالې ټولنې لري وبنه منل شي. انټونی بلینکن چې د کډوالو لپاره د نوې پروګرام د معرفي په مراسمو کې خبرې کولې وویل طالبان غواړي چې نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپیژني، همدا ډول د مشرانو نمونه یې له تور نوملړ ووځي او تر خوا یې د نړۍ بېلابېلو هیوادونو ته په آزادانه ډول سفر وکړي. خو هغه خبرداري ورکړ که دا ډله د افغانستان په زور نیولو او همدا ډول خپلو جنایتونو ته دوام ورکړي له دوی هیڅ یوه غوښتنه د منلو نه ده.
موږ په بېلابېلو سیمو کې چې د طالبانو تر برید لاندې دي د دوی د جنایتونو شاهدان یو. دا راپورونه د اندېښنې وړ او د نه منلو دي. دا یوه لویه مسله ښیي او هغه دا چې طالبان راتلونکي کې د ډیرو شیانو په لټه کې دي. دوی د نړیوالې پیژندنې او نړیوال ملاتړ په هڅه کې دي. دوی غواړي مشران یې په آزاد ډول نړۍ ته سفر وکړي. دوی د بندیزونو پای غواړي. خو که طالبان په زوره د هېواد نیولو او یا هم د شویو جنایتونو عاملین وي له دوی هیڅ یو شی کیدونکی نه دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن دا هم وویل چې د امریکایي عسکرو له وتو وروسته به یې له افغانستان سره ملګرتیا دوام پیدا کړي. هغه دا هم وویل چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د یو سیاسي روغې جوړې پلوي دي او غواړي چې د ډیپلوماسۍ او خبرو له لارې په افغانستان کې تلپاتې سوله راشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سیمې هیوادونو ته هم اشاره وکړه. ویل د دې هیوادونو سره به چې یو باثباته صلح امیز او ډیموکراتیک افغانستان غواړي ګډ کار ته دوام ورکړي. امریکا داسې مهال طالبانو ته خبرداری ورکوي چې خپل جنایت فعالیتونه او تاوتریخواله راکم کړي چې پرون په کابل کې د امریکا سفارت هم وویل چې طالبانو د قندهار په سپین بولدک کې یو شمیر ملکیان دغه چاخستنې په موخه له کورونو راوستلي او وژلي دي. د امریکا سفارت په یو لړ ټویټونو کې ولیکل چې دغه ټول وژنې جنگي جنایت ګڼل کېدای شي او دغه پیښه باید وڅېړل شي او په دې سیمه کې مسؤل طالب او وسلوال او قومندانان باید ځواب ووایي. د امریکا د متحده ایالاتو په اعلامیه کې راغلي چې د برېټانیا او متحده ایالاتو سفارتونه په افغانستان کې د سملاسي اوربند غوښتونکي دي. په دې اعلامیه کې دا خبرداری هم ورکړل شوی دی چې د طالبانو مشران نشي کولای خپل جنگیالي کنټرول کې نو په راتلونکي کې د حکومت والی لپاره هم کومه لار چاره نه لري. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت بیا په هرات او لښکرګاه کې پر طالبانو د امریکا د هوایی بمبارد خبره هم کړې ده. د ملي دفاع وزارت وایي په دې بریدونو کې د طالبانو یو شمېر مهم ځایونه په نښه شوي دي او دې ډلې ته یې درنه مرګوب لاړولې ده. طالبانو په ځلونو د امریکا له هوایی بمبارد سره مخالفت ښودلی او دا یې د دوهې له تړون سرغړونه بللې ده. خو له ازادي راډیو سره په خپله تازه مرکه کې په کابل کې د امریکا سفیر راس ویلسن هم دا یادونه کړې ده چې طالبانو هم د دوهې تړون یو شمېر برخې ماتې کړې دي او ځینې یې عملي کړې دي. خغلی ویل سندې ته هم اشاره کړې ده چې پر طالبان باید د دوه ولارو فشار راوړل شي څو د سولې مذاکراتو ته حاضر شي. هغه د نړیوال ټولنې لخوا پر طالبانو فشار او تر خوای د جګړې پر میدان کې پر دې ډلې فشار هغه دلایل یاد کړي چې کولای شي دا ډله سولې ته چمتو کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې وویل د خپل ټاکنه کړې او اوس د طالبانو وخت چې سولې او جګړې یو وټه کې. خو جمهور رئیس غنی دا خبرداري هم ورکړه چې طالبان د سولې میز ته سره کینی نو حاضر دي چې خبرې وکړي او کجیرې جګړه ورکړه نو د جګړې په میدان کې به یې پخې ورمات کړي.
و موریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په افغانستان کې د طالبانو لخوا د تشدد د وروستیو پیخو لکبله پر دې ډلې سخت انتقادونه کړي. دا مهم اوریدل چې د امریکا او برتانیا سفارت په یو ګډ بیان کې ویل دي چې طالبان باید د هغو جنایتونو په اړه چې د دې ډلې وسلوالي کوي ځواب ووایي. د دې موضوع تفصیل ته ورځو. په یو بیان کې چې په کابل کې د متحده ایالاتونو او برتانیا سفارتونو خبر کړی ویل شوی دي چې طالبانو د غچ اخیستنې د حملو په ترڅ کې لاسګونه ملکی وګړي په ډلایز ډول وژلي دي چې د بیان لمخې د دې ډلې لخوا په جنگي جرایمو کې شمیرل کېدای شي. دا ګډ بیان پرون د زمري په یو لسمه په سپین بولدک کې د طالبانو لخوا د ولسی وګړو د ډلې ایزي وژنې په اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د ورستي راپور په تړاو خپور شوی. په بیان کې راغلی چې په سپین بولدک کې د ملکی وګړو ډلې ایزي وژنه باید وڅېړل شي او د طالبانو له هغو وسلوالو او قومندانانو سره چې دا جنایت یې کړی باید حساب کتاب وشي. طالبان دا تورونه ردوي. د طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد د امریکا او برتانیا د سفارتونو د پرونی بیان په اړه ازادۍ رادیو ته وویل
پس پین بولتا کدا سی ایچ پی خنلر اونه د سه مخ تیر او چورزو کدا خبر چوک قرات رد کړي او دا مهم په ویلامه کې ویل ک چوک تشویش لري بشری نه هادونه او خې داري رسنۍ سیمه ته پلټون د پار راتللې سي او موږ حمایت کوو سره سي.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون ورسته لدی چې طالبانو پر سپین بولدک ول کټینګ کړه. په دې سیمه کې د پیښو په اړه د خپلو پلټنو نتیجه د زمری په اتمه نیټه خبره کړه او طالبان د ملکی وګړو په وژنه تورن کړل. د کمیسیون په خپل راپور کې ویل چې طالبانو د چنګاخ په درويشتمه د سپین بولدک د بندري ښار لنیول ورسته د بشری حقوقو اصول ته پاملرنې او ژمنې پرته پر ملکی وګړو انتقامي حمله وکړه او وی وژل. د راپورونو له مخې د سپین بولدک له سقوط وروسته طالب وسلوالو شاوخوا 400 تنه ملکی وګړي یا ونیول او یا یې ووژل. راپور زیاتوي چې تر اوسه د 40 وژل شویو کسانو هویت تثبیت شوی خو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې د وژل شویو کسانو اصلي شمیر تر دې څو ځلې زیات دی. په کابل کې د امریکا او برتانیا سفارتونو په خپل پرونی بیان کې ویلي د طالبانو مشران باید د خپل وسلوالو لخوا د شویو جنایتونو په اړه ځواب ووایي. په بیان کې د طالبانو مشرانو ته خبرداري ورکړل شوې چې که خپل وسلوال نشي اداره کولای نو پر راتلونکي دولت کې به هیڅ راز موقف ورنه کړل شي. دواړو سفارتونو په افغانستان کې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې او د ملکی وګړو د سر او مال پر خوندیتوب ټینګار کړی. هم دا غوښتنه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د نشراتو د څنګه رئیس زبیح الله فرهنگ پرون مخام له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې یو ځل بیا تکرار کړه.
د مون خاص غوښتنه له طالبان داده چې دوی باید د نړیوال بشرپال حقوقو احترام وکړي او د جګړه قواعد او اصول الزامن باید مراعات شي. هیله من یو چې له طالبان لخوا باید مراعات شي او باید احترام وسی.
د می پلمړی نیټه له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وټلو د بهیر لپایل سره سم طالبانو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې حمله ته زور ورکړ او په دې ترڅ کې یو شمیر ولسوالۍ هم ونیولې. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د ارقامو لمخې د روان 1400 کال لپاره د جګړو لکبل په ټول افغانستان کې 2000 زره کورنۍ بې ځای شوې دي چې ټول شمیر شاوخوا 300 کسانو ته رسیدي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زموږ غاګل ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار له او د مازیګر تر او وو ورځې د اونۍ خبريږي. د خبرونه په دوام کې قدرمن اوریدونکو نور راپورونه هم لرو. خدای شپه اقتصادي خبرونه.
د افغانستان بانک له انټرنیټ پرته د عادي ټلیفونونو له لارې د معاشونو د ورکړې او د پیسو د لیږد پروګرام تیر ورځ پرانیست. د افغانستان بانک په اعلامیه کې د بانک د سرپرست اجمل احمدی له قوله ویل سوي د دې وروسته د دولت ټول ملکي او نظامی کارکونکي د عادي ټلیفونونو په لرلو سره خپل حسابونه چیک او خپل تنخواګانې خپل کورنیو او هر هغه چاته چې دوی وغواړي لیږدولی شي. په اعلامیه کې د جمهور رئیس محمد اشرف خانی له قوله راغلي دا سیستم به د فساد او ناسمو ګټو د مخنیوي او شفافیت په برخه کې ګټور تمام سي. ښاغلي غنی ویلي دي چې دا سیستم او تجربه په افریقا کې هم بریالی و. دا په داسې حال کې ده چې دا محل د افغانستان د ملکي او پوځي کارکونکو تنخواګانې د بانکونو له لارې ورکول کیږي چې چیک او لیږي ځیرک ټلیفونونو او انټرنیټ ته اړتیا لري. د افغانستان د کرنې مالداری او اوبو لګولو وزارت وای په سرپل ولایت کې د شپږ در سوشنو خونو رغنی ز چارې پیل سوې. د دغه وزارت وای اکبر استمین آزادی رادیو ته ول د غشنی خونې چې هر یوایې اته په 40 مترو کې ده د سرپل ولایت په مرکز ولسوالۍ کې جوړیږي. د خغلی رستمی په خبره یاد شنی خونې چې د رغولو ټولیز لګښت کې 25 میلیونه او 900000 افغانۍ ده. لا تشویقی بودیجې څخه د سبو د کرکلې د دوولو په پار جوړیږي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې د مګړې په دغه ولایت کې 104 شپته شنی خونې موجود دي او د هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنۍ اثر په وړاندې د افغانۍ یو بیې یو ډالر نوی افغانۍ نوی پوله یو ایرو درې نوی افغانۍ اتیا پوله یو پون یو سلو نه افغانۍ اتیا پوله یو سعودي ریال یو شته افغانۍ زر ایراني تومندري افغانۍ لاس پوله زر هندي روپۍ یو زر اویا افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 409 اتیا افغانۍ.
ازادي رادیو اوري چې د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، خوست، گردیز، اسدآباد، لشکرګا، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې او په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې خپریږي.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ابراهیم رئیسی نن د ایران د نوی ولسمشر په توګه لوړه وکړه. رئیسی د منځلاری حسن روحانی ځایناستی دی چې د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي موافقه له لاسته راوړنو څخه بلل کیږي. د رئیسی د لوړې په اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د محافظه کار ابراهیم رئیسی د لوړی مراسم نن د سه شنبه په ورځ د ایران په پلازمینه تهران کې د دې هیواد د ستر مشر آیت الله علی خامنئی په حضور کې پیل شول. شپېته کلن ابراهیم رئیسی د ولسمشر په توګه خپل څلور کلنه دوره په رسمي توګه پیلوي. رئیسی همداراز د خپل حکومت د پرمختګ لپاره یو پلان هم وړاندې کړی. په دې پلان کې به د اټومي مذاکراتو د بیرته پیلولو او د ایران د اټومي موافقه د بیرته پیلولو ټکي هم شامل دي. امریکا په 2013 کال کې له ایران سره د نړیله اټومي موافقه څخه ووته. رئیسی په دوه مراسمو کې ویل چې د ایران پر اقتصادي وده به تمرکز وکړي. ورسته له هغه چې امریکا له ایران سره له اټومي موافقه ووته، پر دغه هیواد یې نوي بندیزونه ولګول چې په نتیجه کې د ایران اقتصاد ته ډیره ضربه ورسیده. رئیسی د ولسمشر په توګه له یو ډول بحران سره مخامخ دی چې امریکا، اسرائیل او برتانیې پر تهران د عمان په ساحل کې د اسرائیل پر یو تلبرون کې بیړی د حمله تور پوری کړي. تهران دا تور رد کړی دی. امریکا پر رئیسی په زرګونو اعدامونو کې د لاس درلودو په تور بندیزونه لګولي او ویلي دی چې رئیسی د قضا د مشر په توګه د خپل کار پر مهال له بشري حقوقو سرغړونه کړې ده. د رئیسی ولسمشری به محافظه کاران نور هم قوي کړي چې په 2020 کال کې پارلماني انتخابات په اکثریت سره وګټل. دا انتخابات په داسې حال کې سوي و چې زرګونو منځلاري او اصلاح غوښتونکي په انتخاباتو کې له کاندیدۍ راتسول. منتقدین وایي چې د جون د 13 په ولسمشریزو انتخاباتو کې هم د رئیسی په ګټه یو شمیر نور قوي کاندیدان رد سوي.
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، او اوس هم د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه کوو.
هشت سبلیکلی ورسته له هغه چې له سولې د افغانانو تمې پریس وي، د مسلحو قواو له اعلی سر قمندان یې تمه وه چې د جګړې په اړه دولت خپل دریځ روښانه کړي، چې دا کار اوس او ښاغلي غنی د خلکو د توقعو درک ته په کتلو په رسمي ډول له طالبانو سره جګړه اعلان کړه. په سرمقاله کې راغلي ښاغلي غنی ژمنه وکړه چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به په وضعیت کې بدلون راسي. د لیکوال په اند که په اوسني امنیتي وضعیت کې له ژمنې سره سم بیا هم بدلون رانغی، نو په اعلی سر قمندان به د خلکو باور کم سي. د لیکوال په باور د افغان ولسمشر له بیانې د نړیوالې ټولنې او د ملي شورا ملاتړ به افغان دولت له طالبانو سره په جګړه کې بریالی کړي، ځکه له دې وړاندې هم افغان سیاسي مشرانو د دولت له برنامو ملاتړ کړی و. هشت سوبلی کې له طالبانو سره روانه جګړه او د جګړې لګښت په کتلو د دولت اوسنۍ دفاعي بودیجه کمه ده. د ملي بودیجې په سند کې تعادل او د جګړې د بودیجې زیاتوالی یو اړتیا ده. د جمهور ریاست له دریزه د ملي شورا ملاتړ ته په کتو تمه کیږي چې د ملي بودیجې په سند کې تعادل راسیم. د سرمقالې په پای کې راغلي لا هم طالبانو د سولې کومه طرحه نه ده رایه کړې، نو له همدې امله عمومي تصور دا دی چې طالبان له دولت سره سولې ته نه دي چمتو. مسیر ورځپاڼې لیکلي ولسمشر غني تېره ورځ د طالبانو پر ضد توند ژبه وکاروله او دا یې هم په ډاګه کړه چې افغان دولت د سولې لپاره لوی ګامونه اخیستي. په سرمقاله کې راغلي د ښاغلي غني په خبرو کې خلکو ته واضح پیغام و چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به سخته جګړه وي او د ده په وینا د جمهوریت لوری به بریالی کیږي. د لیکوال پان کسه هم نوموړي یعنی غني د سولې پروسه د نه بریالي تو پړه پر طالبان ورواچوله، خو دا پیغام هم ورکړ چې د سولې هڅې بې پایلې دي او خلک له جګړې سره مخ کیدونکي دي. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې خلک د جګړې دوام او د سولې د ناکامۍ له پیغامه هرکلی نه کوي او نه یې غواړي. لیکوال سپارښتنه کوي ولسمشر او ټول باید درک کړي چې مسله دومره یوازې توره او سپینه هم نه ده، لوبه پیچلې ده او د سولې په برخه کې چې پر طالبان حکومت نیوکې شته هم دومره نیوکې پر حکومت هم شته. د سرمقالې په پای کې ټینګار سوی یوازنۍ معقوله لاره چې خلک ملاتړ کوي هغه د جګړې درول دي، خبرې اترې او د سولې لاره ده. ملي ارمان ورځپاڼې بیا د ولسمشر د څرګندونو په اړه د ټولنیزو رسنیو د کارکوونکو غبرګونونه راخیستي چې ویلي دي اوس چې نیغ په نیغه افغانستان له ارغل سره مخ دی، د ولسمشر د جګړې غوس دریز خلک تاییدوي. په سرمقاله کې راغلي د ولسمشر په خبرو کې تازه څه نه وو، بلکې د لیکوال پان یوازې له لغاتونو سره یې لوبې وکړې، خبرې تکراری وي. لیکوال ټینګار کوي چې د حکومت په دستګاه کې د اصلاحاتو اړتیا ده څو خلک په حکومت باور وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د مې په لومړۍ نیټه چې له افغانستانه د امریکا او ناټو د پوځي ځواکونو د وتلو پروسه پیل شوه، نو ورسره طالبانو د افغانستان په تقریبا ټولو ولایتونو کې خپلو حملو ته زور ورکړ. اوس تقریبا په ټول هیواد کې جګړې روانې دي او ورځنی ژوند له هغې ډلې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د زده کړو بهیر هم څه د کورونا او تر ډیره د همدې جګړو له کبله ځنډیدلی دی. د نن ورځې په 15 دقیقې اونیز بحث کې پر دې خبرې کوو چې روانو جګړو په افغانستان کې د ښوونې او روزنې او لوړو زده کړو پر بهیر کوم ناوړه اغیز کړی دی. د خبرونه د خبرونې د همدې روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې راځي او اورېدو ته یې راسره اوسئ. خو اوس ګورو چې د افغانستان پر اقتصاد د جګړو اغیز څه دی؟ په کندز کې د کرنې د ریاست چارواکي وایي چې د تیر کال پرتله سږ کال په دې ولایت کې د خټکیو او د هندوانو حاصلات زیات شوي دي. د کندز د کرنې ریاست چارواکي وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د هندوانو حاصلاتو کې 9% او د خټکیو په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راغلی. خو بزګران که څه هم سږ کال د خټکیو او هندوانو حاصلاتو ته خوښ دي، له حکومت نه غواړي چې د دوی کرنیزو محصولاتو لپاره بازار موندنه وکړي. دوی وایي چې د جګړو له کبله د دوی کاروبار سخت زیانمن شوی دی.
د کندز ښار د تازه میوو په مارکیټ کې په لسګونو موټر له خټکیو او هندوانو بار ولاړ دي. خو بزګران وایي چې په ولسوالیو کې او د لویو لارو په اوږدو کې جګړې روانې دي او سوداګر زړه نه ښه کوي چې له دوی څخه خټکی او هندوانې واخلي او نورو ولایتونو ته انتقال کړي، او دې مسلې کروندګرې له اقتصادي زیانونو سره مخامخ کړي دي. د کندز د ګلتپی ولسوالۍ یو کاروانګر امیر محمد وایي چې سږ کال د خټکیو حاصلات ښه دی، خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي.
سلاستا پاریزونه کستا لارې خراب دي، ګونه دي بلاره کې څل مشکلات دي، مارکیټ نستا، خریدار نستا، تاسې څوک نستا دي، مارکیټ ډپ ولاړ دی، خریدار نستا دي، خې وخت دي.
پنځه درش کلن عبدالودود د دې ولایت له دشترچی ولسوالۍ څخه دوه موټره هندواڼې راوړي دي، خو هغه وایي چې د بازار نشتوالي له امله کروندګر متضرر شوي دي.
حاصلات ښه دي خو بیا نسته، بازار نسته، دا یوه ډاکسن هندواڼې 2500-3000 روپۍ غواړي، 1000 روپۍ کریا او کپم پسې 1000 روپۍ موږ ته نه پاتې کېږي، پیره کې راوړلې نه شرای وړو ګټه خرچ، موږ ته باید بازار پیدا شي چې خرچ شي. کور قیامت ده ورور جان، هر شی قیامت دي، موږ ته بیرته هغه خپل مصرف هم نه پوره کوي.
د دې ولایت کروندګر لاړوند دولتي چارواکو غواړي چې د بازار موندنې په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. د کندز ښار د تازه میوو په مارکیټ کې یو شمیر سیمه ای سوداګر هم وایي چې جګړو د دوی پر کاروبار منفي اغیزه کړې ده. سیمه ای سوداګر حاجی میانور په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
آباد کلارې ورور باندې جنگ چې په خانه باقي جنگ چې تجار وتښتي، هندوانه څوک به کوي نه، په 2000-2500 روپۍ موږ هندوانه خرڅو، هغه بېچاره د خان دی راشي بېچاره چونډې 1000 روپۍ په هغه ته ورکړي، مو ډاکسن 2000-2500 موږ والو، هغې دې چې نه پاتې کېږي، تجاران بېچاره ګنډلته راشي ورو وتښتي، جنگ ټکي وایي موږ موټر بندېږي، مال هم خرابېږي.
د کندز د کرنې او مالدارۍ د ریاست رئیس عبدالهادي قرلوق بیا ټینګار کوي چې دوی خپلې هڅې پیل کړي دي تر څو د کروندګرو محصولاتو ته مناسب مارکیټ پیدا کړي.
و سطح کشت از دو نواد در ولایت کندز بیشتر بوده که نسبت به سال پار
سږ کال په کندز ولایت کې د خټکیو او هندوانو د حاصلاتو کچه د قناعت وړ ده، ځکه د تیر کال په پرتله سږ کال په دې ولایت کې د خټکیو په حاصلاتو کې 10% او د هندوانو په حاصلاتو کې 9% زیاتوالی راغلی دی.
د کندز خټکی په مختلفو نومونو یادیږي، لکه اسقلانی، برګنی، ارکانی، زرمتین، جمتور، ګرګک، ګرمه، زمبرچا، دانیاری، جاروفی، قندک، اندلک، شینمغزی، مجری، کندلانتور، بوریکلا، الپوچاق او غازی خانی. خو غازی خانی، زرمتین او اسقلانی له ځانګړي خوند او شهرت څخه برخمن دي. کندز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي، او د نوموړي ولایت 50% اوسیدونکي په کرنه او مالداري بوخت دي، او د خلکو عواید هم له همدې درکه دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زما سلامونه د آزادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته ورسیږي. د ایمن ولایت د لشکرګاه ښار مې تاسو زنګ واری دی ورور، دلته موږ ډېر په بد وضعیت کې یو، د قوانونو ډېر موږ مسلمانان شهیدان پراته دي، پوچه دوه څوک د خدای او د قرآن لمې دروازې د آزادی رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته دغه وایم چې دغه زما خبرې تر لوړ مقامو پورې ورسیږي.
تاسو د راجیو آزادي د لارې مو د کندهار لړو صفا چارواکو دا غږ دی چې وروره بالا دغه ولس مدر بدره کوي، دا د وسم سره دار بدره دي، انډیواله بیچارهګان ستړي هلاک، نه په یوه ګوله ډوډۍ پیدا کوای چې نه د سوګنځای پیدا کوای چې خواران دغه سرد مرته په بازار کې نه چې
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له او د مازدیګر تر او ورځ دیونه خبريږي. د مازدیګر په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د سهار تر او د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه کوي. د مازدیګر له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د مازدیګر تر او ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستي حالاتو خبر شي. دولس بجې او دیرش دقیقې دي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د 15 دقیقې اونیز باس اوریدل مهیروي. خدا شپ احمد شیبر د خبرونو لنډیز اوروي.
د جلجان پر مرکز شبرغان له تیر شپې تر نن سهاره طالبانو بریدونه کړی دي. د امنیتي ځواکونو په وینا دا بریدونه شند شوي دي او د هوایی حملو پر مهال پلسکونو طالبان وشل شوي دي. د بی پولي ډاکټرانو سازمان وایي په وروستیو اونیو کې په افغانستان کې د جګړو شدت زیات شوی او د هلمند د مرکز لشکرګاه په ګډون جګړې د شاري سیمو خواته پراخې شوي دي. په هلمند کې د دې سازمان وی مسؤلې پر ګڼمیشت سیمو په دوامداره ډول له وقفې پرته د هوان بریدونه وای چې هوان بریدونه کیږي او هوایی بمباردمان روان دی. بلور ته په هلمند کې پوځي چارواکي وایي چې د لشکرګاه زندان د ماتولو لپاره د طالبانو هڅه شنډه کړې ده. د 215 میوند قلي اردو قمندان جنرال سمی سادات خبریالانو ته وویل اوس طالبان د محبس له شاوخوا سیمو پښه شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي که افغانان سیاسي جوړجاړی ونه کړي له یوې بلې دوامدارې جګړې سره به مخامخ شي. د هرات ښار اوسیدونکو تېره شپه په ناببره توګه د الله اکبر په ویلو د امنیتي ځواکونو ملاتړ څرګند کړ. سختریزه ابراهیم رئیسی نن د ایران د نوي ولسمشر په توګه لوړه کوي او د محافظه کار ولسمشر حسن روحانی پر ځای ټاکل کیږي. د اوکراین پولیسو نن ویل چې دوی د بلاروس د فعال ویټال شیشو د مشکوک قتل قضیه څېړي. د ویټال شیشو جسد په پلازمینه کیف کې خپل کور ته نږدې موندل شوی دی.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیز بحث ته خراغ لید. د بحث ته موزه اسد الله لودین هر کله کوم. په دې بحث کې په دې خبرې کوو چې روانو جنگ جګړو په افغانستان کې پر خوونیز او تحصیلي بهیر څه اغیز کړی دی. لکه څنګه چې تاسو خبرې په افغانستان کې د څو اونیو لپاره د کورونا محدودیتونو دغه بهیر وځپه، خو تر هر څه ډیر دا بهیر له وروستیو جګړو له امله زیانمن شوی دی. په اکثرو سیمو کې خونځي داسې سیمو کې دي چې شاوخوا ورته جګړې روانې دي. پوهنتونونه هم له ورته برخلیک سره مخامخ دي. دا چې د وضعیت پر محصلینو او د غراز زده کوونکو څه اغیز کړی دی، د جګړې بهیر روان بهیر دغه خونیز او تحصیلي بهیر څومره اغیزمن کړی، په همدې بحث کوو. د بحث ته مو درې میلمانه را بللې دي. په هلمند کې فعال ځوان محمد ولی د قومونو او قبایلو چارو وزارت مسلکي معین محمد آصف ننګ او په ولسي جرګه کې د زابل د خلکو استازی عبدالقادر قلاتوال. تخنیکی همکار اشاره کوي چې له هلمند را سره محمد ولی استودیو ته وصل دی. محمد ولی جان، خبرونې ته خراغ لی راځي. له همدې جګړه ځپلې هلمند نه به پیل کو. تاسو د ځوان په توګه دغلته وضعیت څنګه ارزوي؟ د روانو جنگ جګړو دغلته پر خوانځیو پر پوهنتونونو څه اغیز کړی دی؟ محصلین او زده کوونکي چې تاسو ګورئ د دوی روحیات څه ډول ده؟ مهرباني.
لودین صاحب محترم، تاسو ستاسو تخنیکی همکار او د خبرونه ټولو ګډونوا د میلمنو او ټول اوریدونکو ته سلامونه. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اس په وطن کې د آبادی په هیله. لودین صاحب، اول موضوع ته براسو د زدکړیز بهیر په اړه باندې تاسو ډیر ښه پوښتنه مطرح کړله. دلته زدکړیز بهیر چې دی په اول ځل باندې 14 د کورونا څخه موږ یو کلن شاته کړی دی په تدریسي بهیر کې. او دوم اساسي موضوع چې د داوسنۍ د جنگ د شکیل ارث څخه موږ هلمندي ځوانان دغه هیله لرو چې دوی خپل وسلې په مځکه باندې چې په مځکه نه خیر دی د شارت خ دی پشاسی غزمور در سی بهر چ پکه کچ باندې روانو پر شاس اسی ډول باندې روانو غ دی برتم دغه استفال سی دا اوس ټول مکاتب په هنتونونه شار ټول په بد وضعیت کې راګیر خلک دی او د په هنتونونو ل رئیسانو صاحبانو څخه مدا غشتنه ده چې د شخصي په هنتونو د محصلینو سره دی پدغه دار روان سیمستر کې دوی دغه یو په اصطلاح باندې دوی د یو کومک و همکاري ورسره وکړي ځکه چې د علمن خلک په بد وضعیت کې راګیر دي په ښار کې جګړه د کاروبار په نس باندې حساب دی ټول ولسوالۍ بندې دي
نو دلته محصلین او زده کوونکي په څه حالات کې دي دوی تحصیلونو ته او دغه راز خوونې ته ادامه ورکوي او کنه ستاسو خوندي او یا داسې پانترون چې د جګړو ترکرخو لاندې ژوند کوي یا د جګړو ترکرخو لاندې دی اولته محصلین او زده کوونکي نه ورزي
داوس د ایلمن داوس د فیلی وزت ستاسر رګیژم داوس د جنگ شکیل ارخ وسلوال طالبان په هلمند خصوصي پونتون کې ځای په ځای سوی دي په عموم کې د ځوانان او په تیر بیا د هلمند هغه کسان چې دلته زده کړې کوي په خصوصي پونتونو کې هغه په هیڅ صورت باندې دا نه غواړي چې دولتي کسان ځای په ځای کېږي په دې ځای کې که وسلوال طالبان ځای په ځای کېږي موږ په شکیل ارخ باندې دغه ځخ او په وازه خله باندې چې د خدای د پاره نور زموږ آئنده مراتبه کوي
بله کور ودان تاسو را سره وشي خبرونه سره زموږ بل میلم خاغلی آصف ننګ هم چې اوس د قانون او قبالو چارو وزارت مسلکی موین دی تر دې وړاندې په پوهنې وزارت کې هم کار کړی دی را سره سټډیو ته وصل دی ننګ سیب سړی مشي لته سبو پښتو چې دی روانو جنگ جګړو د پوهنې په بهیر څخه اغیز کړی دی
سلام وړاندې کوم تاسو ته او درنو میلمنو ته زما په نظر جګړه ډیر مسایل لمنځه وړي دي ډیر زیربنا ډیر صاحب بنسټونه او دا خو اسانه مسله تنه نه ده د معرفت مسله او د معرفت مسله تنه یو مجرد بحث نه ده چې سړی فکر وکړي چې دا یو بیل ساحه ده په هغه صحیح کې zarar رسیدلې ده نه نورو ساحاتو ته که zarar رسیږي نو zarar معرفت ته هم رسیږي مثلا ک نام نه ډیر سوی ده کپل لړنګ سوی ده ک سړک لمینځت للی ده دا ټول هغه قیمت معلم مور کړی ده شاګرد مور کړی ده مکتب مور کړی ده او تعلیم مور کړی ده نو د جګړې هغه غیزه ډیره زیاته متعدده ده په معرفت باندې هغه کلونو دی جګړو ته چې شدت پیدا کړی کلاټ سول 2014 د غمیزان دی مشارکت دی جلکۍ او هغه الکان چې په مکتب کې شاملېږي په عمر دی مکتب کې چي دي هغه په تدریج سره کم شوی دی یعنی میزان له 20% د جلکۍ او د مشارکت میزان بیا راټیټوي دی په 2014 کې بیا په 13 کې دغه میزان 19 تر غلی دی بیا پسې کم شوی دی اوس شاید په حدود 15 کې د کال کې په 2000 کې اگر چې دا میزان اټکلي څه شوی دی چې کم راغلی دی یعنی موږ درې څلور نه هادونه لرو چې دوی د گزارش دی معرف تکوی لکه ګډ مرور په معرف او تعلیم تربیه باندې بانک جهانی او جی آی زیت او یونیسف او د معرف په خپل اداره هم تر سره کوي نو دا میزان کمیږي یعنی معنی دا ده چې او هم هغه الکان چې رښتیا چې مکتب ته شاملېدونکي هغه هم محروم سوی دي جلکۍ محروم سوی دي او معلم کوچ کشي ډیره سوی ده د کوچ کشي او یا به ځای داخلي به ځای سوی دغه تاثیرات ډیر ده په دې کې هغه اکثره چې به ځای شوی دي کار خلګو یعنی په دې کې معلم په دې کې مامور په دې کې د څو کوچ وته رسید
bale نانګ سیب تاسو په خو په پوهنې وزارت کې په همدې موینیت کې وای له پوهنې سره له خلکو سره مو سره او کار او اوس چې په دې قومونو چارو وزارت کې هم یي له قومونو سره ولسونو سره په تماس کې څومره داسې خوندې شته چې د محل باندې او یا هم د تازه جګړو متاثر کړی دي
د ما شخصي اوس یو تحقیق کوم ځکه زه یو تحقیقاتي بنیادم لرم د اتلس ولایتو کې د دروازې بندي سوی دي د 90% شاګردان د تعلیم نه محروم سوی دي په هغه ساحاتو کې چې طالبان نفوذ کړی دی یا زیات سوی دي هر څومره چې دوی ډيري صحې نیولې دي بخصوص په د اتلس ولایتو کې چې دا د جنوب او جنوب غربي ولایتونه تقریبا بربر دي سي او هم پکې میزان دی فراغت کم شوی ده یعنی د جلکۍ خو بيخي کم شوی ده چې په خوا کې مثلا دغه فراغت د جلکیو ولس فیصد شپاړس فیصد به وو په مجموع د فراغت د دولسم کې، دا اوس تر اته تر شپږ فیصد راټیټ ده. نو بخصوص د اکثریت بیا د پښتنو په ولایتو کې اوس دغه نور نوي تازه چې په دې تیرو میاشتو شپږو میاشتو کې شمال طرف ته وو د افغانستان مرکزی طرفو ته هم دغه تیاره زیاته شوې ده، را روانه ده دغه لشکر د جهالت، نو دغه شی نورم تاوان کوي. دا خو ډیر خطرناک مسیر طی کیږي په افغانستان کې چې موږ ورته ګورو. موږ دا شخصي د ازما د بنیاد موندنې سره او زه فکر کوم مطالعه ته ضرورت ده چې نور نهادونه کار وکړي، که څه هم د امریکا له کوچ کشي سره دغه د نهادونو کار هم ضعیف شو. دا چا چې په میدانی مطالعات کولو یا صحوي تحقیقات کولو چې زید بکاو بل بکاو دغه ټول کوچ هغوی هم کړی ده، دا میزان د معلوماتو هم اوس کم پلاس راځي.
بله، یو څه چې ښکاره دي ننګ صاحب ویل کېږي چې شاوخوا څلور میلیونه افغانان دا مهال د کډوالۍ شپې ورځې تیروي په خپله هیواد کې، دننه کورنۍ بې ځایه شوي کډوال دي. ستاسو معلومات څه ښیي؟ اوس ورځ تر بلې د دغو کسانو شمیر زیاتېږي. موږ مخکې راپور درلود له کندهاره چې 2000 کورنۍ یوازې د کندهار له تازه جګړې پیل شوی کم دا بې ځای شوی کم دا سړی او سات واخلي. مثلا همداسې هلمند او شمالي ولایتونو کې چې جګړې روانې دي، په هرات کې، نو دغه بې ځای کېدنه د پوهنې بهیر څومره متاثر کوي؟ ځکه کله چې یو کورنۍ بې ځای کیږي نو هغوی بل مکتب لري کیږي، خوونکی بل شاګرد، شاګرد بل خوونکی لري کیږي.
طبعا دا ډېر تاثیرات کوي. د بې ځای شویو یو بل مشکل هم ده، یعنی موږ د تعلیم نه د محرومیت شپږو دلیل لرو، یعنی هغه عوامل چې له تعلیم نه یو څوک محرومه کیږي. اقتصادي دلایل او عوامل پکې دي، اجتماعي دلایل پکې دي، جنسیتی دلایل پکې دي بخصوص د جلکوی په ارتباط، خدماتي دلایل هم پکې دي چې خدمات کم دي یا مکتب کم ده یا معلم کم ده او د تورته څه نور دلایل هم څه. د نامنی دلیل ما ځکه په دې دلایلو کې یاد نکو چې هغه طوفان ده، هغه خونه به دهشت ده چې راغلی ده، هغه ډېر تاوان رسولی ده. نو هغه استثنا ده، ځکه هغه داسې ده چې ورانوونکی ده، هغه هم انسان وژني هم مشر کشر د تعلیم وال. نو دغه دلایل کې چې تاسې راسئ دا د اقتصادي دلایلو کې ټول هغه کورنۍ چې داخلي بې جایه شوي دي د هغوی د تعلیم نظام خراب شوی ده، ځکه هلته دی چې په کومه ساحه کې دوام د تعلیم یې درلود هلته لیک ثبات کورنۍ درلودو. نو دی چې دلته راغلی د کورنۍ بې ثباته شوي ده، دی به یا بوټونه رنګوي دا ماشومان، یا به په پټي کې کار کوي، یا به له پلار سره کار کوي، یا به یو د بازار په سر باندې یو سودا خرڅوي، یو کار به کوي. متاسفانه دوی دوباره دوه درې ضربې لیدلې دي. کدا بیا بل چې د دوی محیط کې دوی هغه خدمات چې لازم دي چې څوک بې ځایه شوي دي دوی هلته خدمات نشي ورته رسېدلی. مثلا دلته په فراک چې زومه دا کورجی عبدالرحمن پورته د ماجرینو علاقه جات وي، دا غیر قانوني استوګنو، نو دوی ته مکتب په قانونه ساحاتو کې د غصب ساحه بلل کېدله، نو دلته نسوې خدمات ارزه کېدله، دا قانوني لحاظ به مشکل درلود. مثلا په لغمان کې دلته یو څو منطقې دي، د ارمل د پلوان بابا دغه ساحه چې دي دیته بيدرکه ماجرین راغلي دي، اما دا ساحه پلاني سوي نه ده، نو مکتب هلته خدمات موجود نه دي. کدا الکانه ته اقتصاد هم ولري نو بیا به ډېر لري جای ته ځي، که کلري ته ځي خو هلک بلاړ شي، دا جلکۍ خو بیا نه شي تللی. او ډېر کله د خدماتي دلایل هم شته چې مثلا مکتب خو د مبرز غواړي، تشنابونه غواړي، او باید یو خدمات دا نور هم موجود وي. ورته ډېر خدمات داسې دي چې زموږ مکتبونه صنفونه نه لري، کم دي، یا که مثلا د جلکۍ اوسي نو دوی تشناب ونه لري، خو بیا کورنۍ چیرته لیږي چې یعنی بسیطه مسله ده.
کور ودان ننګ صاحب تاسو به سره پات شي راځي چې د خبرونه بل میلمه خاغلی قلاتوال صاحب ته ورسو. په ولسی جرګه کې د زابل استازي عبدالقادر قلاتوال چې په دغه جرګه کې د لوړو زده کړو کمیسیون او دغه راز د معرف د کمیسیون غړی هم دی، د استډیو ته وصل دی. قلاتوال صاحب ستړي مشي، تاسو ته هم دغه د معرف او تحصیلي بهیر ستونزې تر ټولو ډېرې معلومې دي، ځکه چې ولس سره سروکار لري په همدې کمیسیون کې کار کوي. په ولسی جرګه کې تازه جنگ جګړو تحصیلي بهیر او د خوونی بهیر څومره اغیزمن کړی دی؟
لومړی تاسو ته سلام او درناوی جناب ننګ صاحب ته او د ازادۍ رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم چې لمن دې مچې خوشحال ژوند لبرلیتوب سره یو ځای مو په نصیب شي. بله واقعیت هم لکه څنګه چې جګړې نورو بنسټونو ته زیانونه رسولي دي، پوهنیز ډګر هم ورڅخه مستثنا نه دی. پوهنیز ډګر د ډېر زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دی. همدا اوس چې په کومو ولایتونو کې جګړې روانې دي لکه قندهار او هلمند او هرات او تخار او جوزجان د نور ولایتونو، هلته د پوهنې بهیر په ټپه ولاړ دی. زموږ د خپلو ټولو ګرانو هیوادوالو څخه هیله او خواهش مو دا دی په هغه شرعي اسلامي ارشاداتو کې هم زده کړه په هر نارینه او په هر ښځینه مسلمان باندې فرض ګڼل شوې ده. په لحاظه لازمه ده چې د ځان پیژندنې او د خدای جل الله شانهو د پیژندنې د پاره یوازینۍ وسیله پوهنه ده. او پوهنه په هر ځای کې د افغانستان په هر ګوښه او کنار کې هر څوک چې په حاکمیت کې وي، که وسوال مخالفین یعنی طالبان او که د حکومت تسلط وي، لومړیتوبونه باید یوازې یوازې د پوهنې برخې ته ورته ورکړل شي. که چېرته د پوهنې په ګڼه باندې زموږ هیوادوال زموږ خویندې ورونه سنبال سي، تاسو په دې متیقین اوسېږئ دا کوم جاري حالت چې اوس په افغانستان کې حاکم دی د دغه حالت نه وتلی شو یوازې د زده کړې او د علم په زده کولو سره. نو وایي چې د هر ښوونځي په د دروازې په پرانیست سره د یو مابس دروازه تړل کیږي. نو واقعیت هم په جګړه ځپلي افغانستان کې پوهنه یعنی سکل او تیر کال سره مقایسه کړو بیخي زیات اقتصادي او سلنه تفاوت راغلی دی. تفاوت یې البته منفي لوري ته نه مثبت لوري ته، او یوازینی علت او لامل هم جګړه ده. نو د جګړې په درېدو سره زه په دې متفقه نه یم چې زموږ به ښوونځي زموږ به ټول درسي مواد او هغه څه چې اړین دي هغه به ترلاسه شي. موږ د کتابونو د ستونزو په ارتباط باندې د پوهنې د محترم رهبرۍ او مشرتابه سره څو ځله چې کمیسیون تم رابللی دي، دا پوښتنه مو څخه کړې ده چې د اووم اتم او نهم ټولګیو کتابونه د هیواد په زیاتره سیمو کې نشته. هغوی موږ ته دا ډاډ راکړی دی چې تقریبا د اشتباه په ارقامو کې ونه کوم چې 10 میلیونه وو او که 20 میلیونه جلده نویو کتابونو چاپ چې کوم قرارداد شوی دی په غوښ په کې له موږ سره ژمنه وسوله چې د یوې میاشتې په اوږدو کې به دا په مستقیم ډول باندې د کوم هیواد چې فکر کوم چین به وي د هغوی سره چې کوم پروتوکول دوی لاسلیک کړی له هغه ځای نه به مستقیما ولایتونو ته انتقالیږي. ولا بده مرګه چې تر اوسه پورې دا لیک دا انتقال
راځي کتابونه باندې به بیا بحث وکړو. دا خو هم یو جدي ستونزه ده په خوانځوي کې او دا 10 میلیونه کتابونه که رښتیا مو رسیږي تر یو حد ستونزه هوارولای شي. دا سي اندېښنې دي چې د افغانستان معرف او تحصیلي بهیر شاته پاتې شوی دی په دې تیرو دو کلونو کې. پروسه کال د کورونا څپې راغله په ټوله نړۍ کې تحصیلي او خوانیز بهیر وزه په خپنور نړۍ کې بیا مجازي زده کړې وي، یعنی هغه فاصله ډیره رامنځته نشوله. خو په افغانستان کې مجازي زده کړې هم امکان نه لري ځکه مخابراتي ستونزې دي، انټرنیټ په دې کچه نه ده چې خلک آنلاین زده کړې وکړي. سکهال هم د کورونا محدودیتونه وڅوونه یو دغه جګړې دي. دا څنګه اندېښنېشته چې دغه محصلین او زده کوونکي یو یا دوه کال شاته پاتې شول؟ تاسو هم دغه یو شی حس کوئ؟
دا طبي خبره ده، معلومه خبره ده، یعنی چې هیڅ وضاحت ضرورت نشته چې موږ تدریسي سیستم دې زده کړو شاته لیدل دي. موږ د ځوانې طبقې په اساس کې تر دې راهدا پورې جفا شوی ده. دا که د کورونا د وایرس په اعتبار باندې موږ ډېر ملاحظات لرو. موږ د لوړو زده کړو او د پوهنې وزارتونو سرپرستانو وزیر همدارنګ د عامه روغتیا وزیر خبرونه د وګړي کمیشن تم راوبل غوي سر مخامخ بحث وکړ په دې اعتبار باندې چې په لومړی ورځو کې یعنی هدف یوازې یوازې د زده کړو د بهیر د درېدلو، یعنی هم د معرف په برخه کې او هم د لوړو زده کړو په برخه کې پوهنتونونه خوانځي، دا په لومړی ښکار شول او داسې خبرتیا خبره شول چې دوی د قرنطین په ارتباط باندې نور تجمعونه کوي. ولې موږ پوښتنه هم دا وکړه ده چې د ودونو سالونونه خلاص دي، همدارنګ سوناګانی او حمامونه خلاص دي، د خلکو د ټولیدنې او تجمع محلونه پرانیست دي، موټرونه په مغه شي خلک چې روغتیایي فاصله باید رعایت کړي، متاسفانه نه درې کوي منډیانی دکانونه نور هم داسې خلاص دي ولې یوازې یوازې ښوونځی او پوهنتون په دې کې هدف وټاکل شو او په زه د ولسي جرګې په استازیتوب باندې په هغه غونډه کې چې څو وخت مخکې د عامې روغتیا په وزارت په تالار کې د کورونا د وایروس د خپرېدو د مخنیوي د غوره لارو چارو د منډلو په خاطر باندې په هغه کې له موږ سره د پوهنې د خصوصي سکتور مسؤولینو هم ګډون کړی وو زموږ د استدلال هم یوازې همدا استدلال ولې هغه ځوابونه چې موږ ته وړاندې شول هغه زموږ د قناعت وړ نه وه په دې وړ نه وه چې ضعیفه وه نو وخت هم تاسو پوښتنه چې کوم تاسو وکړل چې یو کال نه یو کال زیات لا تاسو موږ پوهنې ډګر ته زیات بچ نه دی محصلین او زده کوونکي یو کال ته چې زه فکر کوم چې موږ په دوه کاله کې ونه شو کړی چې دا جبران کړی شو
په مننه قلاتوال صاحب ورزو بیرته هلمند ته دغلته ځوان فعال ولی محمد ولی را سره دی تاسو د ملمنو خبري واورید د قلاتوال صاحب خبري مو واوریدلې د ننګ صاحب خبري مو واوریدلې راځي ک مستقیما دی او اغیزمن شوی پتوګه ل تاسو پښتو چې تاسو هم الته جګړو زپلې او تاسو هم په پانتون کې زده کړی کوي خپل شخصي ژوند باندې تاسو په تحصیلي بهیر باندې دغه جګړو او دغه راز کورونا څخه اغیز کړی دی
لودین صاحب لکه څنګه چې د روان امنیتي بد وضعیت د پټول انسان ټول بشریات باندې تاثیر کړی دی همدغه سه په درسي حوزه باندې هم سخت تاثیر کړی دی دلته یو موضوع چې ما تاسو سره شریکوله هغه دغه د چوس وسلواله طالبان خپل ترواک لاندې سیمو کې جغرافیا تاریخ فرهنګ دغه دی په مکمل ډول د درسي بهیر څخه حذف کړی دی د وسلواله طالبانو څخه موږ دغه غوښتنه ده چې دوی د دغه وضاحت ورکړي چې ولې تاسو دغه حذف کړی دی او د حذف کېدو لامل څه دی او دوم اساسي پوښتنه چې ده دلته اوس کا وضعیت شکیږي یا که ممکن دغه ولایت د طالبانو لاس تلويږي دلته طالبان دا وضاحت مزلته نسته چې آیا پراتلونکي کې به زموږ مندې او خوندې تعلیم ته د لاسرسي حق ولري او کوي ونه لري
مننه کور ودان ننګ صاحب راځي لتاسو به دا پښتنه وکړي چې طالبانو ته څه کول پکار دي دوی په ظاهره هغه مرکچانی چې په دوه کې دي په بیلابل غونډه کې وایي چې دوی د خځو حقونو ته د تعلیم حقونو ته درناوی لري او هیڅ کله هم ل تعلیم او تحصیل نه خلک نه منې کوي اما په ظاهره ګورو چې د دوی جګړو خلک غیزمن کړی دي حتی د محمد ولی هلمند ویل چې دوی د خوانځي په نصاب کې لاسوهنه کړی ده بعضی مضمونونه وستل دي څه کول په کار دي دوی ته
زما په نظر د طالب فکری رغونه آسان نه ده ځکه دا یو عمیقه فلسفه ده چې د دین کله چې د جګړې په خدمت کې واقع سي او جګړه ماران له دین ابزاری استفاده وکړي د جګړې د تقدس لپاره چې دوی ورته جهاد وایي نو بیا دا سلسله چې د دې د کومک کون کې عناصر هم باید دوی لمنځه یوسي مثلا ک جګړه نه مشروع شي دا هم په دین کې هم په ټولو ادیانو کې هم په انساني نظامونو کې یعنی جګړه مشروعیت نشته پیدا کولای مقدسه جګړه هم نشته په دین کې هم نشته مثلا دا دین چې تر څو پوري دوی د سربازګری لپاره ضرورت وي د جګړې نو دا هغه د دین ډیر اړخونه چې تعلیم د حقوقي تعلیم د تامین دي سازندګۍ د نړۍ او له انسانانو سره د سازنده تعامل لپاره د دین راغلی ده او تاریخ یې تیر شوی ده دا شایم طالبانو هڅه کړې دي دوی په خپل ترمینولوژي کې یا په خپل هغه عقایدو کې دا شایم نه لري دوی ته فتوا هغه څه چې له جنگ سره کومک کوي لړنګولو سره کومک کوي دوی به د دین دغه په اصطلاح آیاتونه تعویلوي په غلطه سره نو زما په نظر دوی د تاول خو توقع ترې نه کیږي ځکه دوی خلش کار نه ده مادام چې دوی ته جنگ ارزو ده او جنگ هدف ده او دوی هم د وطن ورته هدف نه وي چې مثال دی وایي چې زه مړ سم جنت ته لاړم او حکومت سازی او نظام جوړونه ژوند دا پکې د دوی د جګړې هدف نه وي کنه جګړه خو اکثرا وسیله ده یا ته د خپل وطن د ساتنې لپاره یا د بلش لپاره یا نور ارزښتونو لپاره
نو څنګه په پرونه د پاجې ګوتل سیګو تاسو برخلیک د پوهنې او د تحصیل له بهیر څنګه ګوري پلان لکه کراته وای به غلط وال سپ سره بحث پاتې ورسو
په عام تعلیم کې ډیر مسایل لارسته گنجایشونه د علاج لپاره زوایم د ټکنالوژي نه استفاده د لری لارې نه د تعلیم د د سن ایجوکیشن دغه دی لیلیا مکاتب جوړول په محلات او په مرکز کې یا موږ هغه کوم میتودونه چې د سی بی ای یا سی بی ایس په نوم باندې درلودلو دغه محلي تعلیم یا کورنۍ تعلیم او نور د قومونو نه لارې نه کمپاینونه باید وچلیږي مسجد نه استفاده وسی د نورو ځایونو نه یا سیار معلم لکه په ویتنام کې چې درلودو هغه موبایل ټیچنګ چې هلته به لار یو غریب سره به یو څوک کېنستو تعلیم ورخو دا د ابتدایي یا عام تعلیم لپاره گنجایشونه سته او اما د مسلکي تعلیم مسله په دې جګړې کې دا صدمه ویني د دې جبران لپاره اساسي علاج پکار ده چې د دې لپاره په دې جګړې کې نسخه نه او کلو نړۍ ډیر کومک وکړي اوس نړۍ شاکړې ده متاسفانه چې امریکا لاړه د دوی خیر او خیرات هم لاړ مساهمت هم لاړ حقوق بشر هم لاړو د انساني ژوند مسلې هم لاړې هغه مشارکت ډیر کم ده چې دوی پیسې ورکړي مکتبونه جوړ کړي مراکز وکړي
ډیر مننه کور مو ودان قلطوال صاحب ستاسو ورستۍ څرګندونې به هم واورو ولسمشر فوق العاده غونډې ته وینا کړې و د ملي شورا څه وی د ولسمشر ډاډګیرنې ولستې څه پیغامونه درلودل او په ټوله کې به وضعیت کومې خواته لاړ شي خصوصا د پوهنې او د تحصیل بهیر
ولسمشر غونډه د بدري په غونډه کې کوم وینا وکړه د بدري برخې لرلې هم په د سولې هم د جنگ هم د روان حالت د قابو کولو او همدارنګ د پوهنې په برخه کې د پرمختګونو دا هغه څه و چې ټول د دې په وینا کې راغلي وو او ورستۍ کې وینا په کې دا چې یادونه هم وکړه چې د مشپاګو میاشتو په ترڅ کې کوم تدابیر پلان چې جوړ شوی دی امنیت تامین لپاره دا اشاره ولرله چې د شپږ میاشتو په اوږدو کې به ډېر بنسټیز امنیتي بدلونونه په هیواد کې رامنځته شي او وضعیت به بیرته عادي حالت ته لاړ شي چې له هغو جملې څخه د امنیتي سکتور مسؤلینو د ملي دفاع او د کورنۍ چارو وزیرانو همدارنګه د ملي امنیت لوی رئیس او لوی درستیز یو سوال پوس دوی ته هم مشخصې دندې وسپارلې چې د دغو ټولو مسؤلیت تاسو په غاړه دی په هر صورت په هنيز بهیر یو د هغو جملې نه سپټوره چې په هیواد کې امنیت تعلیم نشي زه فکر کوم چې هیڅ لوري ته لګراو سي دا ونه وسول چې د لخرګا په خار کې کوم حالت روان دی مثلا په تهرات او جوزجان او تخار کې هم وضعیت په هغه شکل باندې دی د نور ولایتونو کې هم ولسوالیانو تقریبا تر 200 زیات ولسوالیانو د مخالفینو لاس ته ولیدل دي وسوال مخالفینو نو که وای څه هم زمون خوښه او غیر دا چې دا حالت په پام لرنی سره د هوا په بچانو باندې رسوي به ولري دا چې کته هم یادونه سره مشخص کړي دندې د افغانستان د خلکو ته پکې کې وسپارلې چې د امنیت په تامین کې باید همدارنګه د ولسی جرګې د مشرانو جرګې غړو ته مسؤلیتونه په غاړه واچول چې تاسو له ولس سره تماس کې اوسئ له ولس استازي اوسئ هغوی ته باید داسې ذهنیت او استقامت ورته ورکړي تر څو پورې چې د ټولې چارې په سمه توګه سنبال شي.
ډېره مننه قلطوال صاحب. سلامات او سید ازادي راډیو اونیز بحث همدلته پای ته رسیږي. لخپل میلمنو د قومونو او قبایلو چارو وزارت له مسلکي معین محمد آصف ننګ په هلمند کې له فعال او ځوان محمد ولی او په ولسی جرګه کې د زابل استازي عبدالقادر قلطوال صاحب څخه ډېره مننه.
دوبی